درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمه شته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د دوی په وینا پاکستان ستانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. د بل خو د پاکستان امنیتي سرچینو د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دي د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه را منلې. ملګری ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعاتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلې دی. په راپور کې راغلي په جولای میاشت کې د 1400 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبرې له څو ساعتونو نیولې تر یوې شپې پورې د طالبانو په بند کې تیرې کړې دي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د ختمېدو لپاره خپل ټول تر 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیې په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورورې زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت 4.6 درجې وو. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په لویدیځ بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکوي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته پرېږدي. زیلینسکي په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا چهارشنبه په لومړۍ یوریزنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربهتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اوره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا نن سه شنبه د بنګلاديش تر 19 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ال اس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې بوابري په استانبول کې د طالبانو او پاکستان خبرې له خنډ سره مخامخ شوي. د طالبانو حکومت او ایران د سرحدي همکاري په پراختیا سلا وکړه. د ملګرو ملتونو په مرسته په خوز کې څو پروژې جوړې شوې.
کوئی ته الحمدلله د پروژې پر اساس رامیش لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو.
د ترکیه د کډوالو اداروي په دغه هیواد کې تر 10,000 ډیر افغانان بندیان دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ترکیه په استانبول کې د طالبان او پاکستانی پلاوو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې لا هم د کومي هوکړې راپور نه دی ورکول شوی. یو شمیر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو په خبرو کې د دواړو لوریو د پلاویو په حواله یو بل په نه هم ژغی تورن کړی دی. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی د رغند خبرو چې نتیجه ولري هر ډول هڅه کړي، خو داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وټلو هڅه کوي. پاکستانی رسنوی بیا د دې هواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړی او ادعا کړی چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي او له همدې عمله اوس مهال خبري اترې په ټپه ولاړې دي. د دې موضوع جزئیات واپري.
د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی د خبرو نن څلورمه ورځ ده، خو لا هم د کومې هوکړې په اړه خبر نه دی ورکول شوی. خو یو شمېر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاویو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن سه شنبه د اکتوبر په 28مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ادعا کړې چې طالب پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په ټکو داسې ښکاري چې پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. په بیان کې دا ادعا هم شوی چې د پاکستان په پاوز کې ځینې کړۍ د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. وړاندې راغلي چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون دا هم ویلي چې د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي او چې پاکستان باید متوازنې منطقي او معقولې غوښتنې وړاندې کړي. که څه هم په دې بیان کې د پاکستانی پلاویو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پرون د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې پاکستان د ٹی ٹی پی او بلوچ ازادي غوښتونکو په وړاندې د طالبانو د عملیاتو غوښتنه کوي او دا هم غواړي چې طالبان دې په دې ډلو د ترهګرو ټاپه ولګوي او مشران دې لاس تړلي اسلام آباد ته وسپاري. پاکستانی رسنیو بیا د دې هیواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړي او ادعا کړي چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریځ بدل کړي چې له همدې عمله اوسمهال خبرې اترې په ټپه ولاړې دي. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د پلاوی په حواله راپور ورکړی چې طالب پلاوی د خبرو په جریان کې کابل سره اړیکې نیسي او خپلې خبرې بدلوي. جیو نیوز په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې په دریمه ورځ خبرو اترو 13 ساعت دوام وکړ، خو کومه پایله ترلاسه نه شوه. په راپور کې د پلاوی په حواله دا ادعا هم شوی چې د خبرو په پیل کې طالب پلاوی په افغانستان کې د ٹی ٹی پی موجودیت تایید کړ او د پاکستان له غوښتنو سره موافقه وکړه، خو د سرچینې د ادعا له مخې له کابل سره تر خبرو کولو وروسته یې هر څه رد کړل. د پاکستان دولتي اجانس آی پی پی په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی پلاوی کابل ته خپل وروستی دریز وړاندې کړي او طالب پلاوی ته ویلي چې د ترهګرو ملاتړ دوی ته د منلو نه دی او باید د دغه ملاتړ د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې پرون د اکتوبر په 28مه د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی و چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې په ډیری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه وشي. په خبر کې راغلي چې د درې ورځې د مذاکراتو په پایله کې به د اوربند د غزیدو د لارو د بیرته پرانیستو د بندیانو د خوشی کولو د راتلونکي ناسې د وخت او ځای او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه وویلي. د استانبول ناسه د روان اکتوبر په 15مه پیل شوی او ویل کېدل چې درې ورځې به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسه د اکتوبر په 19مه شوې وه. په هغه ناسه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. په دوهم دور مذاکراتو کې بیا د طالب پلاوی مشري حاجي نجیب کوي چې مخکې د استخباراتو ریاست اداري مرستیالو. په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون یو غړی انس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور، د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس نور رحمان نصرت او د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی شامل دي. د غراز یو شمیر پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ګډون لري. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې په ملکي کسانو هوایي بریدونه کړي. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه ای ډول سخت نښتې وشوې چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 28مه د 13مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې له امله سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د سرحدي همکاري په پراختیا خبري کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر پرون په کابل کې په یو غونډه کې د سرحدي همکاري د پراختیا او د خپلو ګډو پولو د ښه مدیریت لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل واوري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي، د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپله اکس پانه لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله یې د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دارول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی د ایران شاراره رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خپره شوه ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یو ځل د امریکا او جاپان د موافقې په اړه یو راپور لرو. امریکا او جاپان موافقه کړې چې په خپل منځ کې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او د نادره طبیعي منرالونو لپاره به پر چین اتکا کم کړي. دا موافقه له توکیو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کتنې په ترڅ کې شوې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریاس نوري را سره ده. له دې واورو.
بلې څرمن صاحب، مننه. د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ له توکیو څخه د کتنې په ترڅ کې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدر اعظم سانایا تاکایچی ستاینه وکړه، او په داسې حال کې چې د هغې د پوځي وړتیاو د زیاتېدو د ژمنې هرکلی وکړ چې دواړو لورو د سوداګرۍ او نادره طبیعي منرالونو قراردادونه لاسلیک کړل. تاکایچی چې یوه اونۍ مخکې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو ایبه چې په 2022 کال کې ووژل شو د لارې امپایروه ده. ایبه د ترامپ نږدې متحد او د ګولف د لوبې ملګری و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ وویل د جاپان صدر اعظم همدارنګه ژمنه وکړه چې ترامپ د نوبل د سولې جایزې ته ونوموي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دواړو هیوادونو د هغو پروژو لیست خپور کړی چې جاپاني شرکتونو ته په متحدو ایالتونو کې د انرژۍ، مصنوعي ذهانت او نادره طبیعي منرالونو په برخه کې تر 400 میلیارد ډالرو پورې د پانګونې زمینه برابروي. توکیو د روان کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د ترامپ لخوا پر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي له مجازاتو د خلاصون لپاره د یوې معاملې په توګه د 5.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پور او ستراتیژیک ضمانت امتیاز متحدو ایالتونو ته ورکوي. دغه موارد ښایي ترامپ له هغې غوښتنې په شکل چې توکیو د چین د تهاجمي دریځ په وړاندې د خپل امنیت لپاره ډېر لګښت ځانګړی کړي. میرمن تاکایچی ژمنه کړې چې د دفاعي لګښتونو د ګړندیو پلانونو لپاره به د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه تر 2% پورې ورسوي. ترامپ چې د توکیو په اکاساکا مڼۍ کې له خپلو سیالانو سره د خبرو د میز تر شا ناست و، میرمن تاکایچی ته وویل هغه پوهه چې زه یې له شینزو او نورو څخه لرم تاسو به یوه له لویو صدراعظمانو څخه شئ. ترامپ زیاته کړه چې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدر اعظم کېدل یوه لویه خبره وه. ترامپ د چهارشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته سفر وکړي، چیرې چې نوموړی به د دې هېواد له ولسمشر لی جای میونګ سره وګوري، او د پنجشنبې په ورځ به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتنه ترسره کړي.
د ترکیې د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 10,000 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي د روان کال له پیله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې تر 122,000 ډېر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې د افغانانو ده. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته بیرته استول شوي وایي دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته یو افغانه کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې اوس مېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ریپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل،
تازه 15 ورځې کېږي را ریپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې پورس په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او په نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هېوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هېوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت په موساخیل، ګربز او شمل کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو د کانالونو د جوړېدو پروژې او خلکو ته د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام او همداراز د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې 1 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کېږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسئولان وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤولین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او ترڅنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته د خوست د ګربز اوسیدونکو رفیع الله مشال راډیو ته وویل
خوست الحمدلله د پروژې پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو نو ملای په اواز سره کې میش لاوي او خصوصا میش د دې پروژې څخه دا نه راهله کې چې داسې د ډول پروژې در ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربانې بوخت وسته.
د دې پروژو په لیکې دوه لپاره نړیوال خوراکي پروګرام و لکه 2000 ډالر او بیا د خوړو او کرنې ادارې نږدې 2.5 لک ډالر ورکړي دي. سره لدې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصل خیزۍ دپوره دا اوبه چې ځون سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلاتو کومې پخې وچې شوي دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به زون سره رول دای مونږه خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو، خو په داسې حال کې چې مونږه دی واس نه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوصیدون کې په ګربزو، موساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خو خي سرګندوي خوای دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتله لیک دی او اړوند ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی. د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر الدین وویل
نیره داسې دغه دیوالي نه دغه ډنګې غوښتنه بار بار مېژونه کې چې مشته دغه نیره دغس ډنګې جوړې کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مځکه وسوتلی شي.
په ورته مهال ځایي مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي، ټولنیزو، روغتیایي او نورو برخو کې اړتیاوې مني او وایي دوی شته ستونزې او اړتیاوې په دوامداره توګه اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
د 1415 کال دپاره الحمدلله موږ اوسنه په پلان مې لګیا یو د واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه چې دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې موږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله موږ هغې کورونو ته اماده یو چې دا څرکان ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په موساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزې او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز، همدارنګه د سپیری او تریزیو علیشیرو په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښوولې ده. د سازمان ویلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخېستنې ده دا بحران لا پسې ژور کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکي شمېر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمېدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل
ترې چند سال اخیرم
دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عبث شي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی.
د
همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شول. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې پانه عاید په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستانه ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د کومې څومره د نشه روپی راکړې بیا موږ کراګانو کې ورک موږ به هغه څوک پورته کړي دي موږ هغه غږ به څوک اوري دي کې کونډې تیمان دغه خلک سی واړه واړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای شي کار روزګار نه سي دي به صحیح حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکي چې تازه له ایران راستنه شوی نه غواړي پر اپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
کاسه کومنګ نه کوي موږ سره هیڅ امرسته نه کړی دلته کار هم نشته چې خاوند ملار شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو
دکتور په بارم.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوې. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی و چې افغانستان اوس مهال له درېګونې بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالۍ او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو